آج ویو 360 میں خفیہ اداروں کا عدلیہ پر اثر انداز ہونا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے گئے عدلیہ پر دباؤ سے متعلق خط پر ملک بھر میں بحث جاری ہے. اس خط میں ججوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے حساس اداروں کی جانب سے عدالتی امور میں مسلسل مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بلائے. تاریخی لحاظ سے پاکستان کی اعلی عدلیہ اپنے مختلف فیصلوں کی وجہ سے اکثر تنقید کی زد میں رہی ہے. ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے پہلے سیاستدانوں اور ریٹائرڈ ججوں سمیت کئی حلقوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہیں, لیکن یہ شاید پہلی بار ہے کہ ملک کی تقریباً ایک پوری ہائی کورٹ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خفیہ ایجنسیز کے اہلکاروں کی طرف سے ان کے کام میں مداخلت اور ججز کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات کو روکا جائے. ججوں کی طرف سے یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا گیا. چند برس پہلے انہیں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں ملک کے حساس اداروں پر تنقید کرنے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ ججوں کے اس خط کی کتنی اہمیت ہے اور کیا اس کا نتیجہ عدلیہ کی حقیقی خود مختاری کی شکل میں سامنے آئے گا. پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد اور عاصم علی رانا سے جانتے ہیں کہ اس خط پر اب سو موٹو نوٹس اور بینچ بننے کے بعد کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے اور لیگل فٹرنٹی کا اس پر کیا رد عمل ہے. بہت شکریہ عاصم, کیا صورتحال ہے آج؟ ڈیولپمنٹس جس تیزی سے ہوئی ہیں جسٹس جیلانی کے معذرت کرنے کے بعد, کیا تصویر دکھتی نظر آئی ہے اب؟
جی بالکل اسد, خاصی ایک دلچسپ صورت حال ہے پاکستان میں, اس سے پہلے ماضی میں نہیں دیکھنے میں آئی کہ جو ججز جو ہیں وہ پوری ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ خفیہ اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو بات تھی وہ وہاں پر اب سپریم کورٹ اور حکومت نے جب پہلے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اتفاق کیا کمیشن بنانے کا, لیکن جسٹس صدیق جیلانی کے انکار کے بعد اور وکلا کی اب یہ کمیشن ختم ہو چکا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا ہے. ساتھ رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو تمام تر صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ وکلا جو پاکستان کے مختلف جو وہاں پہ بہت اثر رکھتے ہیں وہاں پر انہوں نے مختلف بار ایسوسی ایشن کے ذریعے اور تقریباً 300 وکلا کا ایک خط جو تھا وہ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا گیا تھا, جس میں 184(3) کے ذریعے جو اس کے اوپر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کرے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے. اب جب یہ وہاں پر جسٹس صدیق جیلانی کو بنایا گیا تو اس کے بعد ہر کسی کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ طاقتور خفیہ اداروں کے خلاف کس طریقے سے کاروائی کر سکیں گے, ان کو کس طرح سے بلا سکیں گے, جبکہ حاضر سروس جو ججز ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے. تو ایسے میں ایک ریٹائرڈ جج کو کتنی اہمیت دی جائے گی؟ لہٰذا سب کے سب جو لوگ تھے ان کا وہ وکلا تھے, ان کا یہی مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سٹنگ ججز ہیں ان کو وہاں پر شامل کیا جائے اور ان کو جو ہے واپس اس معاملے کی تحقیقات کریں. اور اب سات رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے, بدھ کے روز 11:30 اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی اور امکان یہ ہے کہ اس میں خاصی اہم جو ہے وہ صورتحال وہ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ جس میں حکومت اور خفیہ اداروں کے جو افسران ہیں ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے. جی سر
عاصم, جو ہم نے اس سے پہلے عدلیہ کے اختلافات کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہیں سامنے, اس پورے کیس میں کیا وہ رفٹ نمایاں ہوئی کہیں؟
نہیں اسد, اس میں جو وہاں پر یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس میں یہ کہ تمام کے تمام جو ججز ہیں وہ یہاں پر ابھی فی الحال وہ سب کے سب وہ ایک پیش پر نظر آ رہے ہیں. تمام کے تمام ججز چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں وہاں پر اس تمام صورتحال سے خاصے ڈسٹرب رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کی جو مداخلت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہاں پر بہت زیادہ رہی ہے. اس کے بعد اب جو ہے ایک سوچ جو ہے وہ اسلام آباد میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید یہ تمام ججز کا متفقہ فیصلہ تھا اور ان کی یہ متفقہ سوچ تھی کہ اس تمام معاملے کو ختم کیا جائے, جو تمام تر صورتحال ہوتی رہی اور جو اسپیس چھین لی گئی ہے, جو وہاں پر خفیہ اداروں نے ان کے اوپر مختلف فیصلے کروانے کے لیے یا حکومتوں کی تبدیلی کے لیے جو وہاں پر اسے مبینہ طور پر جو اسے وہ احکام لیتے رہے ہیں, وہ اسپیس جو تھی وہ وہاں پر عدلیہ کی تھی, لہٰذا وہ اسپیس جو ہے اس کو واپس لیا جائے. اس وجہ سے یہ چھ ججز کے خط کے بعد جب ہوا تھا تو اس کو بڑا سیریس لیا گیا تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی فل کورٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ کا بلایا گیا اور فل کورٹ نے جو تھا فوری طور پر اس نے حکومت کے وزیر اعظم کو طلب کر کے اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات کی تھی. اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ ابھی 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, اس لہٰذا اس میں اب کسی بھی جگہ کے اوپر آج بھی جو اب تک نوٹس لیا گیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق 3 ججز جو ہیں وہاں پہ جو سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں, جس میں جسٹس منصور الحسن شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے. جسٹس منیب کو اگرچہ ان کا ہم خیال تصور نہیں کیا جاتا لیکن انہوں نے بھی اب خود نوٹس لینے کا کہا, جس کے بعد اس کے اوپر اب تک نوٹس لیا گیا ہے.
آصف, ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی تھی, ایک رائے جو یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ کا ایک جس جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی, جس کے بعد ایک کمیشن تشکیل دیا گیا, اس میں اس کے بعد ہم نے دیکھا جو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کمیشن سے سارے مسائل حل کر دیے جائیں گے, لیکن جو سپریم کورٹ کی طرف سے کمیونیکیشن ایشو کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو دھرنا کیس تھا اس کا فیصلہ پہلے امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. کیا ایسی بات کوئی ہوئی, اس پہ کیا کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟
جی بالکل, اصل جو اس حوالے سے جو بات کی گئی تھی وہاں پر جو سپریم کورٹ کا جو اعلامیہ آیا تھا اس میں ایک بات وہ واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ عدلیہ کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر مائن نہیں کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ جو وہاں پر عدلیہ کا جو مقام ہے, جو وہاں پر جو ان کے اختیارات ہیں, اس کے اوپر ایگزیکٹو کسی بھی صورت جو ہے وہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. حکومت نے جو تھا وہاں پر اپنی طرح سے کمیشن بنا کر تمام معاملے کو ایک طرح سے ختم کر دیا تھا کہ آپ کمیشن جانے اور وہاں پر اس کے بعد وہ ججز جانے, لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ واپس آیا ہے کیونکہ جسٹس صدیق جیلانی نے جس طرح سے اپنے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو وہاں پر جو ہائی کورٹ کے ججز نے وہ وہاں پہ تمام معاملہ جو ہے وہاں پر سپریم کورٹ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رائے طلب کی تھی, انہوں نے کسی کمیشن سے رائے طلب نہیں کی. لہٰذا ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہوتے ہوئے اگر میں اس میں بطور ریٹائرڈ جج اگر اس میں کوئی اپنی رائے دیتا ہوں تو وہ وہاں پر ایک خلاف قانون سے صبر ہوں گی. تو لہٰذا اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہاں پر کریں گے. تو اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ وہ وہاں پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اس پہ موٹر لے لیا ہے تو اب اس میں وہاں پر امکان ہے کہ اس میں بہت زیادہ وہ جلد اس پہ کاروائی ہو سکے گی.
بدھ سے آن ورڈز دیکھیں گے اس پہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ آصف, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں آج کیا ڈیولپمنٹس رہی اور خاص طور پہ اوور دا ویکینڈ کیا سچویشن رہی. پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اشتر اصاف لاہور سے اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ, سب سے پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا, بہت شکریہ دونوں کا آپ کا جوائن کرنے کا ہمیں اور وقت دینے کا. کتنا غیر معمولی ہے ڈاکٹر عائشہ یہ کہ ججوں کی طرف سے خط لکھا گیا اور آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوئی؟
دیکھیں جی, جو کانٹینٹ ہے اس خبر کا, اس خط کا, وہ تو بالکل حیرت انگیز نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل جوڈیشری میں انٹروینشن ہوتی ہے. شوکت صدیقی صاحب کا ایک قصہ ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ ہائی کورٹ کے جو تھے, خیال میں 2016 کی بات ہے, سندھ ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جو تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور اس کے بعد واپس کروا دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ ایک کوئی معاملہ تھا. لیکن جو چہ مگوئیاں تھیں وہ یہی تھی کہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس قسم کے پریشر ہیں اور میرے خیال میں یہ جو ہے ایک لیٹر میں جو کانٹینٹ آف دا لیٹر ہے, جو لیٹر میں لکھا گیا ہے, میرے خیال میں اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے ججز نے کیوں سوچا کہ وہ جو ہے وہ اٹھائیں نقطہ. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اتنے سالوں سے اسپیشلی افتخار چودھری صاحب کے بعد سے ایک پاپولسٹ جوڈیشری بن گئی ہے اور ظاہر ہے جو عوام کا موڈ ہے اس کو دیکھ کے ان کو لگا کہ صحیح ٹائم ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اٹینشن میں لانے کا.
جی,
اور ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اس کیس سے, اس لیٹر کے آنے سے پہلے جرنلسٹ جو ہیں, وی لاگر اسد تور, उन्होंने भी शोर मचाया था और उन्होंने बात की थी और उसमें तो उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और कहा था कि जनाब वो भी शामिल है पीटीआई के खिलाफ फैसले कराने में। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाना था तब भी जुडिशरी पे प्रेशर था कि उनके खिलाफ फैसले हों। अब मौसम बदला है तो पीटीआई के खिलाफ जो है वो हो रहे हैं और जाहिर है जुडिशरी पे प्रेशर है।
लेकिन आपके ख्याल में सिर्फ ये खत जो है वो एक गैर मामूली हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात तो वो शायद गैर मामूली नहीं है। मैं अशर साहब से भी इस हवाले से जानना चाहूंगा, अशर खत में हसास इदारों की जानिब से मुदाखलत और इससे मुतालिक कुछ वाकयात का भी जिक्र है जो डॉक्टर आयशा भी अभी जिक्र कर रही थी, इससे पहले भी हो चुका एक दफा, क्या इस तरह की शिकायत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही मुनासिब प्लेटफॉर्म है?
इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ आरा हैं, बहुत सारी बहस हो चुकी, जुडिशल कमीशन का भी इनकार हो गया, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन आपका सवाल का जो डायरेक्ट जवाब होगा वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये चिट्ठी लिखने का क्या पीछे, ये इदारा तो नहीं है, ये ना इदारा तहकीकात कर सकता है, ना ये इदारा कोई अपने आप को कमीशन की सूरत दे सकता है, ना इसके अंदर कोई और इस तरह का सिलसिला है। याद रखिए कि ये इसके अंदर सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और दो चीफ जस्टिस हैं। इस इदारे का काम क्या है? इस इदारे का काम है छानबीन करना उन मामलात को जो उनको रेफर किए जाएं किसी जज के खिलाफ, कोई शिकायत अगर हो उसके मिसकंडक्ट का मामला हो। लेकिन उसका काम एक और भी है, वो है अपने जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना। इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही को लेकर जब शौकत अली सदीकी साहब को कहा गया कि आपने क्यों बार एसोसिएशन के सामने बात की, और कहा गया कि इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की आपने वायलेशन की, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस थी तो आप उनको और तरीके से करते, उसको वॉइस ना करते। तो शायद इन जजेस ने ये महसूस किया कि इनको ग्रीवेंसेस को वॉइस करने का कोई जरिया उनके पास मौजूद नहीं, इसीलिए हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाएं और उनसे कहें कि आप बताइए हमें, क्या आप अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो है वो चेंज करेंगे, क्या आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर कोई तशरीह करेंगे कि हमें भी कोई तरीका मिल जाए अपने ग्रीवेंसेस को
अपनी ग्रीवेंसेस रेज करने का। डॉक्टर आयशा, क्या रास्ता हो सकता था आपके ख्याल में जज के पास अपनी शिकायत पहुंचाने और उनके अजाले का ऐसी किसी सूरत हाल में, जब इससे पहले शौकत अजीज सिद्दीकी की मिसाल जो है वो अशर साहब भी जिक्र कर रहे थे उसका?
लेकिन आप देखें ना, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस में ये हुआ था कि उनको पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, उनकी रिमूवल का हुक्म दिया गया, बिकॉज साकिब निसार पे जो प्रेशर थे वो भी हम जानते हैं। लेकिन फिर बाद में इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल भी किया था एज रिटायर्ड जज। मेरे ख्याल में इस खत में जो चीज़ ज़रूरी है समझना वो ये कि उन्होंने कोई इन्होंने एक डायरेक्शन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि जनाब जब हम पे ऐसे प्रेशर आते हैं तो हमें हमारे सामने रास्ता क्या है, हम इस प्रेशर्स के साथ कैसे करें। तो उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस से डायरेक्शन मांगी है कि जनाब हमें गाइड करें कि हम हमें हमारा जो है क्या कदम हम उठा सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाता, ये सुप्रीम कोर्ट के पास उनने लिखा एक गाइडेंस के लिए।
तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया है इसका, खुद नोटिस ले लिया है, तो अशोक साहब अगर शौकत अजीज सिद्दीकी का केस 2018 का जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, उन्होंने भी ऐसी ही वजूहात की बिना पे खुफिया इदारों पर तनकीद की थी, उन्हें उस वक्त अपने साथियों की हिमायत क्यों नहीं मिली? क्या उन्हें अपनी शिकायत उठाने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म का इंतखाब नहीं किया था, ये वजह थी या कोई और वजूहात भी थी?
उन्होंने शायद उनको शायद सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट बार में नहीं जाना चाहिए था। जो उनके मुतालिक फैसला आया है उसमें इसके ऊपर कोई किसी किस्म का नहीं लिखा गया। फैसले में तो ये कहा गया कि इंक्वायरी जो है वो नहीं की गई, उनको मौका नहीं दिया अपनी सफाई देने का और उनके जवाब ही को सामने रख के उनको अलहदा कर दिया गया। सो कोई उस जजमेंट में इन चीज़ों की तशबीह नहीं। अब आगे इस मामले को चलाना कैसे है, کمیشن بنا دیا گیا بہت اچھی بات تھی, اور کمیشن بنا ان کنسلٹیشن ود دی ہائی کورٹ یا ود دی سپریم کورٹ. And it is not just the Chief Justice, it is the Supreme Court itself کہ جی یہ سارا کچھ بنا. اب جیسا جیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور ان کی چٹھی کی بھی بات آئی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کو انٹرنلی دیکھنے ہیں, آپ کو انسٹیٹیوشنل جواب دینا ہے اس کا. اس کے اندر جو چھ ججز نے مانگا ہے وہ نہ تحقیقات مانگی ہیں نہ ایڈجوڈیکیشن مانگی ہے, انہوں نے آپ سے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو نمبر موز ہو سکتے ہیں. یہی بات میں نے پہلے کی, عائشہ صدیقہ صاحب نے بھی انہیں چیزوں کا حوالہ دیا ہے. میرے نزدیک اس کا دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ یہ فل فلیج ٹرائل چلے کورٹ میں, سو موٹو ہے. اب اس کے اندر جو ظاہر کو آپ کیسے روکیں گے ٹیلیویز ہونے سے, یا اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو نہ کریں, اور اس میں سات اداروں کے معاملات ہیں ان کی کارکردگی کا, ان کے طریقہ کام کا, اور یہ الزامات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ججز نے مانگا صرف اسی کے اوپر توجہ دی جائے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنا ایک اجلاس بلائے یا فل کورٹ اجلاس بلائے, اور اس فل کورٹ میں ان معاملات کو دیکھ کے بجائے
ان کو کیا ان کو ڈیسائیڈ اس طرح سے کیا جائے. میرے پاس لاسٹ کوئک منٹس ہیں, میں چاہوں گا ایک چیز پہ اوپینین دونوں سے لینا کہ اگر عدلیہ کی پوزیشن لیتی ہے اور فوج کی طرف سے کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو؟ ڈاکٹر عائشہ پہلے اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو.
دیکھیے جی, یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ معاملہ وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں انہوں نے تین ججز کو جو ہے وہ نہیں رکھا. سوال پڑتا ہے کہ کیوں نہیں رکھا, اور یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنی اوپن ہوگی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں. مطلب یہ کہ جس وقت آپ رسپانس دیکھیں سپریم کورٹ کا بھی, کہ جس وقت یہ خط لکھا گیا بجائے کہ چیف جسٹس ان کو سمن کرتے اور بات سنتے, سب سے پہلے وہ حکومت سے ملے, اٹارنی جنرل سے ملے, پہلے جو اسٹیٹ بیوروکریسی ہے اس سے ملے. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے یہ کیا ہوگا, کتنا ہوگا ان کیمرا یہ پروسیڈنگز ہوں گی, کیونکہ یہ معاملہ تو ہونا چاہیے جی, کیونکہ انٹرفیئرنس تو ہے فوج کی پولیٹکس میں بھی, انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری میں بھی ہے, اور تمام اداروں میں ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے جس پہ حکومت نے وقت جو ہے اور بالکل اپوزیشن پارٹیز ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ ملا کے جو ہے ایک کرنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ ہونی چاہیے, جوڈیشری میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی پولیٹکس میں انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ اس طرف جائے گا, اس میں گنجائش ہے.
ارشد صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو عدلیہ کے ساتھ ادارے کھڑے ہوں گے, ججز, بارز, وکلا برادری اور سیاستدان کھڑے ہوں گے عدلیہ کے ساتھ؟
یہ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے کہ پاکستان کے معاملات کو ہم کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے فروغ دینا ہے, اور ڈیموکریٹک نارمز کیا ہیں. جو ہمارا جوڈیشری کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو انڈیکس ہے اس میں ہم بہت نیچے ہیں. سو میرا خیال ہے ایک سیر حاصل سارا کچھ ہونا چاہیے. میرے نزدیک دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیں آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ, اس کے اندر سراحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جب کسی جج کے متعلق اس طرح کے سلسلے بن رہے ہوں, کوئی جج جو ہے وہ اس کے کوئی گریونسز ہوں تو کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے گا, یا وہ کون سا میکنزم ہوگا جس کے اندر وہ اپنی گریونسز رکھے اور اس کو کیسے ریڈریس کیا جائے. اور دوسرا جو ہے معاملہ وہ ہے پارلیمنٹ کے پاس, اور وہ پارلیمنٹ کو بالکل اس پہ کرنا چاہیے. میرے نزدیک پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ضرور دیکھ سکتی ہے. دی پارلیمنٹ کین آئیدر ریفر دا میٹر ٹو اے کمیٹی, اور the National Assembly can turn itself to into a committee aur iske upar sari baat karke aur iske upar ek code of conduct ke ilawa legislation ja sakti
hai. Legislation jo hai wo assemblies ki taraf ja sakti hai. Ashok sahab, waqt ki kami, main chahunga ki parliamentarians ki opinion bhi, siyasadanon ki opinion bhi is pe shamil kijiye. Bahut shukriya Dr. Aisha aapka hame join karne ka, Ashok sahab aapka hame join karne ka, bahut shukriya is waqt dene ka View 360 ko. اور ججز کی اگر ہم شکایات کی بات کرتے ہیں اس پہ اب جو سوموٹو نوٹس لے لیا گیا ہے کیا عدلیہ مطمئن ہو سکے گی خاص طور پہ جب ہم ججز کی بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس پہ بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان فرد اللہ بابر ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے فرد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کتنے سنگین الزامات ہیں یہ آپ کے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے آئے ہیں
میرا خیال یہ ہے کہ شکریہ جی میرا خیال یہ ہے کہ الزامات بہت ہی سنگین ہیں اور ان کو منطقی انجام تک اب پہنچانا چاہیے پہلی بار ایسا ہوا ہے اگرچہ اس سے پہلی بار ایک جج نے اپنے ذاتی طور پر تو یہ الزامات لگائے تھے لیکن ایک ہائی کورٹ کے چھ ججوں کا مشترکہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اب عدلیہ بھی اور پارلیمان بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ کس ڈائریکشن میں جائے گا یہ ڈیٹرمن کرے گا اس کی عدلیہ اب کیا فیصلہ کرتی ہے اور پارلیمان اس کو کیسے لیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے جو سوو موٹو نوٹس لیا جب جسٹس صدق جرائے نے انکار کیا تو یہ بڑا مناسب فیصلہ تھا کیونکہ تمام وکلاء کی تنظیمیں اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی یہ کہا تھا کچھ تو نہیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اس کا سوو موٹو نوٹس لے اور اپنے طور پر یہ فیصلہ کر دے
تو اب جب سوو موٹو نوٹس لے لیا ہے فرد صاحب تو یہ جو سو کال ہائبرڈ نظام ہے ہم نے بینچ دیکھا بن گیا ہے بینچ پہ کریٹیسزم اپنی جگہ پہ لیکن بینچ اس وقت بن گیا ہے ہائبرڈ نظام جو یہ سو کالڈ ہے اس کے لیے سیاسی حلقوں میں بھی ایک طرح کی خاموش قبولیت اب نظر آتی ہے تو ایسے میں کیا اس شکایت سے کسی تبدیلی کی توقع رکھ سکتی ہے قوم
دیکھیے میرا تو خیال یہ کہ تبدیلی کی توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے لیکن کیا تبدیلی آ سکے گی یعنی دس از فرینکلی اسپیکنگ بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے سیاستدانوں کے اندر جو اپنی بد اتفاقی ہے جن سیاستدانوں کو ہائبرڈ ڈرائیورز کا قرب حاصل ہوتا ہے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہائبرڈ ڈرائیور سے دور ہوتی ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں مثلاً اسی ججوں کے کیسز میں آپ دیکھ لیجئے وہ سیاسی جماعتیں جو اب ان ججوں کو ہیل کر رہی ہیں کہ زندہ باد بہت بڑی بات ہوئی ہے انہی سیاسی جماعتوں کا رویہ کچھ اور تھا جب جسٹس صدیقی نے یہ بات اٹھائی تھی تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ تو ہے تو اگر سیاسی جماعتوں کو اس وقت یہ موقع ہے کہ وہ دے رائز ابو دیئر ڈفرینسز کیونکہ اگر یہ موقع ایسا ہے کہ آپ ہائبرڈ نظام کو اب ختم کرنے کا ایک موقع ہے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کھڑے ہوں گے عدلیہ کے ساتھ اگر ایسا موقع آتا ہے اور یہ الزامات کسی فورم پہ ثابت ہوتے ہیں تو
بدقسمتی سے میں میرا لیول آف آپٹیمزم سیاسی جماعتوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں گے مجھے خدشہ ہے اور ڈر ہے کہ ایک بار پھر کچھ سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جو ہیں وہ ہائبرڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا
تو شاید اسی جھکاؤ میں رہیں گے لاسٹ میں میرے پاس ایک منٹ ہے فرد صاحب سوری اس کوئکلی جاؤں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کو پوزیشن لیتی ہے تو فوج کی طرف سے کس طرح کی رد عمل کی توقع ہے آپ کو
میرا خیال یہ ہے کہ اب فوج جو ہے زیادہ سخت رد عمل نہیں دے سکتی انہوں نے انجام دیکھ لیا ہے مشرف کا انہوں نے یہ انجام بھی دیکھ لیا ہے کہ لوگ اب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اگر فوج کے اندر فوجی جرنیلوں میں کوئی بھی سینس ہوگا تو وہ کبھی بھی کوئی سخت اقدام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے مشرف کا انجام موجود ہے اور اگر کسی نے کوئی ایسی حماقت کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کر سکے گا اس کے ایک خطرہ بھی ہوگا اور وہ یہ کہ خود اس ادارے کے اندر جو ہے تقسیم ہو سکتی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوجی یا کوئی پاکستانی وہ چاہتا ہوگا تو ان خدشات کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی بڑا سخت رد عمل دے گی فوج کے پاس جو رد عمل کا ہے وہ یہی ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو تسلیم کر لے
اس
انداز کے ساتھ کہ زیادہ گڑبڑ نہ ہو لیکن کو تسلیم کرنا پڑے گا
بہت بہت شکریہ فرد اللہ بابر صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم اوپینین آپ کی لے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آپ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. لکنه کې دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
د خبری ټولګه کې د اسرایلو د لمړي وزیر په وړاندې اعتراض لږګونو زرو اسرایلیانو په بیت المقدس کې د حکومت پر ضد لاریون کړه ده دا د نتنیاهو پر ضد ټولو ستره اعتراضیا غونډه بلل کیږي. امریکا کې ټاکنیزه مبارزه جمهوری غوښتونکي ډانلډ ترامپ او دیموکرات جو بایدن د مالی ملاتړ په لټه کې دي. ترامپ داړه د 14 باور سره مالی همکاري وکړي او بایدن بالتیمور ته روان دی. او په پاکستان کې د کډوالو ستونزې د مارچ په 1 پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو اسنادو یا د پی او آر کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. افغانان له دې کبله اندېښمن دي. دا وړې نور کیسې له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم خراغلاست نن دوشنبه د اپریل د میاشتې لمړۍ نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. اسرائیلانو د حکومت په ضد لاریون کړه ده. په لږګونو زرو اسرائیلانو په بیت المقدس کې د پارلمان مخې ته د بنیامین نتنیاهو د حکومت په وړاندې لاریون تر سره کړو چې دا په غزه کې د برید راهیسې په اسرائیل کې د حکومت ضد تر ټولو لوی لاریون بلل شوی ده. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د غلاریون ته په خبرګون کې ویلي چې د یرغمل نیول شوی د خلاصون لپاره به هر څه وکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پاوس په سوریه، لبنان او غزه بریدونه کړي دي.
لالاریون وروسته اسرائیلانو د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره د اسرائیل پارلمان مخې ته خیمه درولي او پرلت پیل کړي. پرلت کوون کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حکومت بیکاره بولی او د خپل برمتشو عزیزانو د خلاصون ترڅنګ لټاکل نیټه وړاندې د ټول ټاکنو غوښتن کړي.
زه هغه څه ته دوام ورکوم چې په تیرو څلورو میاشتو کې می تر سره کړی دي. زه له ښاغلي نتنیاهو څخه په درناوي غوښتنه کوم چې نور دل لري شي. مونږ نور نشو زغملای. مونږ نه پوهیږو زموږ له عزیزانو سره به حالت څه کیږي.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له جنکونکو ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې ویلي د حماس ډله بل منځوړي او ټول برمته شوي کسان به کور ته ستنوي. سره لدې چې د حماس ډلې په دې جګړې کې ډیر زیان لیدلې ده، خو دا ډله لا هم فعال ده او د اسرائیل په ضد په غزه کې جګړه کوي.
هر هغه څوک چې وایي زه د ارغمل شوی او د خلاصون لپاره څه نه کوم غلط او گمراه کوونکی دي. او هغه څوک چې په هر خط پوهیږي او بیا هم دا دروغ تکراروي د ارغمل شوی کورنۍ لپاره یو بل غم جوړوي. اسرائیل په خبرو اترو کې خپل دریځونه نرم کړي خو حماس خپل دریځونه سخت کړي دي.
په داسې حال کې چې کارپوهان سیمې ته د جګړې خبرېدل په اړه اندېښنه لري، اسرائیل د دمشق ته نږدې په توغندیو د یو څېړنیز مرکز وشتلو وروسته په لبنان کې په حزب الله د بریدونو انځورونه خپاره کړي. لبل پلوا د ایران په پلازمینه تهران کې خلکو ټول شف فلسطین ته په دعا تیر کړی ده.
خدای دې ټول فلسطینیان وژغوري او د فلسطین د خلکو دعاګانې او هیلې دې پوره شي. مونږ د خدای جلاله شان هو په دربار کې په فلسطین کې د اسلام د سرتیرو د بریا دعا کوو.
ټاکل شوی نن په قاهره کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په حق له خبرې پیل شي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسوي مذهب پاک اختر یا ایستر مذهبي ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په غزه کې د سمدستي اوربند او د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو ماین د چاودنې له کبله نه ماشومان وژل شوي دي. د دې ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه پرون ماسپخین شاوخوا درې نیمې بجې رامنځته شوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو د کلی اوسیدونکي دي چې 15 تنه نجونې او څلور نورې هلکانو او عمرونه له څلورو تر لسو کالو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت نه پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د مارچ په یو دیرشمه پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو اسنادو یا د پی او آر کارتونو موده پای ته ورسېدله. په خبر کې افغان کډوال د پاکستان حکومت څخه وختنه کوي چې باید د کارتونو د اوږدې مودې لپاره تمدید شي. موسکا صافی په اړه ریپورت لري.
د پی او آر کارتونو موده باید د یو دیرشم مارچ وروسته پای ته رسیږي. افغان کډوال وایي د دې کارتونو د مودې د بیا غزېدو په تمه دي، خو تر هغه به خای دوی
د پاکستان له خوا افغان کډوالو ته د ورکل شوی پی او آر یا د پیژن پانو کارتونو موده تر دې دمه 15 ځلې پای ته رسیدلې او د روانې میاشتې یو دیرشمې نورسته به یو ځلې بیا ختمیږي. افغان کډوال وایي د سره بدوی د ناقانونو کډوالو په څیر د امنیتي او تعلیمي ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
زمونږ پی او آر کارت چې ایکسپایر شي نو موږ ته زیات ستونزې زیدار راځي، ځکه زیات تر مهاجر دلته چې کوم دی تعلیمونه دلته دي. نو اوس که موږ د کالج نه د هغه شو فارغه شو نو بیا یونیورسټۍ کې موږ ته په اسانه باندې داخلي نه راکوي، ځکه چې زمونږ کارت ایکسپایرډ وي. او بلدار چې په لار کې هم تګ راتګ کې مشکل وي، چې اوس موږ زو دیر ته زو په موټر باندې نو پولیس ولاړ وي، نو خامخا د کارت پوښتنه کوي. کارت چې ایکسپایرډ وي نو بیا لکه تګ راتګ موږ لپاره لږ شنه مشکل لري.
یو افغان سوداګر وای هم دلته رالو شوې او تر دې دمه افغانستان ته نه دی تللې او نه هم د تللو اراده لري.
ما هو دلته کاروبار ده، تر اوسه لا افغانستان ته نه دی تللی. زه 30 کال کې دلته کاروبار ده، بچیم دي سکولو کې، مطلب موږ ته دغه مشکلات سي، مطلب کاټو ټیم پوره سي، بیا دلته پولیس والا تنگول کوي، پیسې مغواړي او بس افغانان ډېر مشکلاتو کې.
دا په داسې حال ده چې پاکستان د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چشمیر یت څه باندې 870,000 دی د شړلو پلان هم لري، کوم سره چې د دوی اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
870,000 کېږي چې زه د اغلې زما خپل وادم په هغه وخت کې کونه زمونږ انګو کې زما واده په انګو کې وشو. دغه نه پاس بالو بس مونږ دلته په پاکستان کې پیدا شو، همدلته غار شوم دلته دا غاسو دا کزه خپل وطن تم بوځم کنه خپل خدمت خپل کور سن پیژنې هغه نه پیژنې. حتی چې کوم زما کې کله پودی او پټیز مګا دي وځه خلکو په داوی دی، وای زما دا بل وای زما دا بل وای زما دا اوس موږ چې څاسو ما داوی نه شکولای چې دا زما کزما دا خوش کړي. نو زه هم پیلال وسنه کې چې زمنګل تا کاروبار ده، اوس موږ به خې کېږي په پوزور پاکستان شریک امن نو هغه تم څنګه شو لغوه د حکومت قانوني کنه بیا خو موږ نشویل چې موږ پات شو غانه.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر پریدی وای د کارتونو د مودې د غزیدو لپاره له حکومت سره په اړیکه کې دی او هیله لري چې دا موده به بیا وغځول شي.
نو دی حوالے سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي او موږ امید کوو چې دا کارونه به زر تر زره به ایکسټند کړي شي، ځکه چې افغانانو ته ډېر زیات ستونزې به تر مخه کیږي او د دې کارونو چې کله کارونه ایکسپایر شي نو دا بیا هلته کې په پوره پاکستان کې هلته کې پولیس هم تنګوي او نور هم. نو زموږ چې کوم اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی، الک پروګرام دی، زموږ چې کوم وکیلان دي هغه په ټول پاکستان کې دي. نو داسې هم داسې واقعي چې هغه کې دا افغانان څوک تنګوي یا پولیس تنګوي، نو هغوی ته دا خواسته چې بیا موږ سره زموږ په هوټ لاین نمبر باندې رابطه وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرنو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد لري، چې له دې ډلې 1.3 میلیون یې د پی او آر یا پیژن پانو کارتونه لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
یو جلا مطلب کې د طالبانو د حکومت د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شری یو ځل بیا اعلان کړی چې د احزاب و ریاست په دې وزارت کې لغوه شوی ده او د حزب د نوم یادول جرم ګڼل کیږي. د احزاب په وړاندې د طالبانو د تګلارې د ارزولو په موخه مو د بحث لپاره د اوقی چارو شنونکی او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی راغلی چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی. جناب استاد ستانکزی، ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته حاضر شوی. راځئ چې دا بحث په یوې عمومي پوښتنې باندې پیل کړو. تاسو د احزابو په وړاندې او د سیاسي ډلو او سیرو په وړاندې د طالبانو تګلاره څنګه ارزوئ؟
مناله سلام پوران د کول او تاسو درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ګورې نننۍ نړۍ هغه نړۍ ده چې په هر کې زمي نړیوال ارزښتونه منل شوي دي. بیرغه جملې نه دی یو هیواد د ثبات او همدارنګه په یو هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره د دولتي جوړښت ترڅنګ زنی نور بنسټونه منل شوي دي او دا د نړیوالې د څو سلو کلونو تجربې محصول ده. او په افغانستان کې مادي اقل سلو کلونو تجربه لسته چې د دولت د جوړښت تر څنګ زن نور سترچرونه یا جوړښتونه وجود لري. مثلا حزبونه، مثلا د مدني ټولنې نهادونه، مثلا مؤسسات او غیر دولتي جوړښتونه، دا ټول سره پرته دي یو نظام د ثبات لپاره واسر دي، د یو نظام د استمرار لپاره لازم. تاسو ولا د طالبانو دغه پالیسی چې له اوسه نه ده پلی شوې، دغه پالیسی د طالبانو له اول حکومت نه پلی شوې ده. په هغه زمان کې هم د یو امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد خپل وخت کې یو فرمان صادر کړی و. په فرمان کې هم د ټولو سیاسي ډلو او ټولنیزو سازمانونو فعالیتونه ملغا اعلان کړي وو. دا ځل بیا تکراری دي او دا د بشري حقوقو د اصولو نقص ګڼل کیږي چې پالم متاسفانه.
استاد ستانکزی، تاسو یو څه اصولو ته اشاره وکړه. دا اصول هم ورسره اضافه کړي چې د نظام لپاره د درې ګونو قواوو شتون هم د چک او بالانس لپاره مهم ده. د طالبانو په امارتي نظام کې نه مقرنه قوه شته چې په دې کې طالبان ځوابوین کې ووسیږي. او بل مسله ده چې ځینې په دې ګومان دي چې طالبان د جمهوریت قوانین مراتی، اما د دې جرأت نه لري چې په ډاګه اعلان کړي. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ګوره، بعض قوانین دي چې هغه که څوک وایي که نه وایي دا اوس نافذ دي او په دې اړه طالبان ژوند نشي کولی. زه به تاسو د پاره ډېر لنډ مثال درکړم. مثلا دا اوس موږ تاسو ډیسکرایب لاره غږیږو او انټرنیټ استفاده کوو. د دې لپاره په افغانستان کې ځانګړي مقررات وجود لري، د مخابراتو د وزارت په چوکاټ کې، د ټلویزیون په چوکاټ کې، رسنوی په چوکاټ کې، پرته له دې نه خپله نړۍ سره تماس نیولی. په مالي مسایلو کې، په بانکي مسایلو کې، نورو مسایلو کې، په اداري مسایلو کې، تحصیلي مسایلو کې، دوی د جمهوریت د دورې قوانین تطبیق کوي. اما بظاهر که دست خیلی چه گویا دوی تابید در قوانین نیدی دفت داست حال که در چه دست نده دوی در قوانین و احرا برخی هست بریدی چه دوی در نظره دوی در ایرولوژی سر مغایرت که واقعی دی او اقبل حکومت شکل به اصطلاح بنا واری پده دول مشروع گرزوی چه زین قوانین منسوخ کردی.
اما یو بل شه په دې ورستیو کې د عدلی وزیر د ګلبودین حکمتیار په درس یو څه څرګندونه کړې دي. په دې څرګندونو کې یو څه نور مسایل ته اشاره شوې ده. زه یو نقل قول کوم بیا ستاسو نظر اخلم. په دې کې عبدالحکیم شرعی په خپل خبرو کې وایي چې اداره او نظام چې قانوني ګرځي یو دا چې مستقل وي او بل دا چې مقتدر وي. او په دې باندې دوه ځلې ټینګار کوي. د عدلی وزیر، د عدلی د وزیر په صفات ولې شرعي دا نه وایي چې نظام په اساسي قانون او نظام په کورنی او بهرنی مشروعیت قانوني بڼه مومي؟ ستاسو په نظر
ګوره اقتدار په حقوقي لحاظ په دوه ډولو ده، یا په بل عبارت حاکمیت په دوه ډولو ده، یا په اصطلاح دولتی حاکمیت ده او بل ملی حاکمیت. دولتی حاکمیت ده ملی حاکمیت مشروعیت بلدی. ده ملی حاکمیت مانا داده چه خلق قدرت شرک اوست. هر چونه چه خلق بیو بود دولت که دخیلی یا زینی گیم. اگه دولت اقتدار پیدا کهی. ده اقتدار مانا متاسفانه جناب وزیر فکر کن چه ده دکتاتوره و اقتدار تر من تفاوت نیست راسته. یعنی زور ده قانون لوال حرکت کول اقتدار ندی. بلکه اقتدار اگه ده چه خلق خپل نظام ده مشروعیت ورکی او ده مشروعیت پر مبنا دولت چوز یو مجزا جزیره نده به نریوال مناسبات خپل مشروعیت پیدا کی.
استاد دغه سیاسی چیرو سره د طالبانو چلند تاسو څنګه ارزوي؟ ځینې سیاسي چیرې په کابل کې پاتې دي، مثلا پخوانی حکومت کې د حکمتیار سره سوله وشوله، یو څه جایدادونه ورته ورکړل شول، په قیل هاس دغه جایدادونه څه رقم مسترد کیږي، څنګه بیرته اخیستل کیږي؟
ستاسو په نظر ډېر 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 موږ باید دعا حالات سره ډېر کو سره د چې مال سندونه ندیدی دیده ده ما قضاوت به دیر دقیق نوی کچیلی ملکیت انتقال سوی وی یعنی پا حقوقی اسناد مانده انتقال سوی وی او ده ملکیت ده شخص به نام سوی وی ده تا موگه اقتصابی حق خواهی اقتصابی حتی که یو نامشو دولت مرکلی ده مشو کردی اما کچیلی ده یوازی دیو انتیاز به نام مرکلی سوی وی امتیاز حق نده بران که خاقلی حکمتیار تداد یه امتیاز پیموان ورکر سویدی و دی صورت که دیگه دی استرداد مشکل لمن زیدی اما که چیر دی ملکیت پیموان انتقال سویدی دی با صلاحیت محکمه یا دی قانون یو سره نس نپرده بیا استرداد صورت بسیم
دیر زیادت منان کم ستاسی لتوزیات و معلومات خب خیر و سی
علامت سی
منان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترهګرۍ ضد مبارزې څیړونکي سفندیار میر وایي چې په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید به د پاکستان او چین اړیکو کې ستونزې جوړ کړي. د میر په باور پاکستان کې د ثبات ټینګول مخکې امنیت نور هم خرابېږي. دغه څیړونکي زما همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کې ویلي چې سیمه د داعش ډلې په ضد جګړه کې ډېر احتیاط کوي.
Again, to clarify, I think the region...
بیا هم شروع خانه یو کلو زه فکر کوم چې سیمه د طالبانو پر وړاندې د داعش خراسان ډلې د کار کولو هڅه کوي. ما ته داسې ښکاري چې د سیمې لپاره د اوس لپاره دا لومړی انتخاب دی. که نورو انتخابونو ته راشو سیمه اوس هم د داعش په اړه اندېښمنه ده، خو سیمه ییز هیوادونه نه غواړي چې په سیمه کې لا زیاته بې ثباتي راشي، زیات تاوتریخوالی رامنځته شي. زه فکر کوم سیمه ښایي ډېر په احتیاط مخ پر وړاندې لاړه شي.
په مسکو کې مو د وروستي برید په اړه نظر څه دی؟ دغه برید د طالبانو دریس پیوړی او که ضعیف کړی؟
زه
فکر کوم له یو کلیدي اړخه دغه برید د طالبانو دریس کمزوری کړی دی. داعش په روسیه کې د مسکو په څیر ښار باندې په برید سره وښودله چې دغه ډله په بشپړ ډول جوړ جاړی نه کوي. دوی وښودله چې دوی د هغو خلکو چې په اصطلاح کافر دي په نښه کوي او په دغه اړه کوم توپیر ته قایل نه دي. زما اټکل دا دی چې د داعش دغه دلیل د طالبانو ځینې غړي او د تحریک طالبان پاکستان او د مرکزي آسیا ځینې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې میشتي باندې د فشار لامل کیږي او د لویدیز روسیې او چین سره د جوړجاړي کولو ته د طالبانو میلان راکموي. دا ښه خبره نه ده، دا یوه مثبته خبره نه ده. دا د طالبانو ژوند سختوي او د دوی ترمنځ د توندلارو لپاره زیات امتیازات برابروي.
اوس به د پاکستان په اړه یو څو پوښتنې وکړم. تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د لوړې کچې ترهګریز بریدونه وشول. د دغه لوړو کچې د بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی؟
I think the recent violence
تاسو په پاکستان کې د مختلف ګروپونو بریدونه کوي. تحریک طالبان پاکستان، بلوچ ملت پال او د چینایانو پر وړاندې بریدونه چې تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. موږ د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی ګورو. په تیرو څو کلونو کې د ځانمرګو بریدونو او په ګوادر کې تازه برید د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي چې په بلوچانو یې له څو کلونو راپدې خوا تر سره کوي سره یو ډول دي. د چینایانو پر وړاندې برید ډېر مبهم دی. موږ اوس پوهیږو په داسو کې د چینایانو پاړه د تیر برید پاړه چینایان فکر کوي چې تحریک طالبان د غبرید کړي وو د غډاله د پاکستان په جنو سیمو او سواد کې مرکزونه لري. تحریک طالبان او پاکستان هم تر اوسه د غبرید مسؤلیت نه دی منلی. لدی عمل ز فکر کوم چې د پاکستان په لری پرتو سیمو کې امنیتی حالات لا هم خراب دي.
تاسو ول چې تر اوسه د داسود برید مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته که دا برید هر چا کړی وي. دغه سیمه چې د پاکستان او د چین د اقتصادي دهلیز مسیر ته نږدې پرته ده که دا برید څومره د اندېښنې وړ دی؟
لوک اني ټارګټینګ
وګوره په پاکستان کې چینایانو ته د هر ډول زیان رسول د اندېښنې وړ دی او دا د پاکستان د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. چینایان هم په دې اړه ډېر روښانه دریز لري. دوی د امنیت لاخه کېدلو لپاره اقدامات غواړي. دا ډول بریدونه د پاکستان او چینایانو ترمنځ د اختلاف لامل کیږي. په ورته وخت کې زه هیڅ کوم چې چینایان هم په پاکستان کې تر یو بریده ناامنی منلې او دا لامل دی چې دوی په پاکستان کې پانګونه کړي. زه هیڅ کوم چې د ورځې په روسي کې به دا ډول بریدونه د چین او پاکستان په اړیکو کې د ستونزو لامل شي او چینایان به د امنیت په برخه کې لا زیاتې غوښتنې وکړي. خو په ټوله کې به د چین او پاکستان اقتصادي همکاري دوام ومومي.
ولې تر اوسه پاکستان نه دی توانېدلی چې پر خپله خاوره ترهګریزې ډلې مهار کړي؟ آیا د پاکستان دولت کمزوری دی او که دغه ډلې پیاوړې شوي دي؟
زه فکر کوم پاکستان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره د مساعد حالت له امله له امنیتي ننګونو سره مخ شوی دی. خو د طالبانو له واکمنۍ وړاندې څلور یا پنځه کلونه وړاندې په پاکستان کې تاوتریخوالی په پرتلیزه توګه کم و. په څو کلونو کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي زیاته وه. زه فکر کوم اوس چې نوی حکومت دی او اقتصاد ثبات مومي د پاکستان حکومت به ثباته لومړیتوب ورکړي. خو وړاندې له دې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي هلته به امنیتي حالات لا پسې بدتر شي.
په راتلونکو څو شیبو کې د امریکا د ټاکنیزو مبارزو په اړه رپورټ لرو خو اوس یوه لنډه دمه اخلو.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
په نړیوالو خبرونو کې ترکیه کې ولس د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه د ګوند د تمې خلاف په سیمایزو ټاکنو کې د اپوزیسیون نوماندان رایا ورکړه او د استانبول وسنی خاروال اکرام امام اوغلو په خپل ځای پاتې شو. د بعد ولسمشر په ټاکنو کې د اردوغان کلاک سیال وی. د استانبول د خاروالۍ په ټاکنو کې د 9% شمیرل شوی رایو څخه امام اوغلو تر 50% ډیر رایې ګټلې ده. د ټاکنو د اردوغان او دغه د ګوند لپاره یو ستر بایله بلل کیږي. اردوغان په خپل ګوندی دفتر کې وینا کړې او ویلي دي چې د ټاکنو پایلې مني. د هند په لویدیز بنگال ایالت کې د ورښتونو او سخت طوفانونو لقبل 15 کس مړ شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د سیمنا د خلکو استل هم بل شوي. طوفانونو کورونا ونه راچپګړی او ترانسپورتي خدمات د ځند او خند سره مخ کړی دي. د جنوبي بنگال ایالت اعلی وزیر ویلي چې 15 تن مړ شوي او ټپیان ورښتون ته انتقال شوي دي. جرمنی د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون د سیاستوالو او د طبي ټولنو له سختو نیوکو سره سره د 400 استعمالول او د بنګو د بوټي کرل قانوني وګرځول. د نوي قانون لمخې له 13 کلونو څخه پورته جرمن وګړي اوس کولای شي چې 15 درامه وټ شرس واخلي او په کور کې د بنګو بوټي وکړي. په جرمنی کې 400 ته د اجازه قانون د یک شنبه په نیمه شپه پلی شو. د پایتخت برلین یو شمېر اوسیدونکي په خوښۍ کې سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه یې د 400 په څکولو سره د دې ګام منځنه وکړه. د جمهوریت غوښتونکو له ادرسه د ولسمشرۍ لپاره احتمالي نوماند ډانلډ ترامپ په فلوریدا ایالت کې د خپل سیال ولسمشر جو بایدن سره د راتلونکي ټاکنیزې سیالۍ لپاره د پیسو کمی پوره کړی ده. د امریکا غاک خبریاله ویرونیکا بالروس د متحده ایالاتو له څو رای ورکوونکو څخه پوښتلی چې دوی د پیسو ټولولو ته په څه نظر ګوري.
د رپورټونو لمخې د جمهورې غوښتونکو احتمالي کینډیډیټ ډانلډ ټرمپ ډاډه دی چې د هغه ټاکنیز ډله به د اپریل په 26مه د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې د پیسو ټولولو په یو غونډه کې تر 3.5 میلیون ډالر پورې ترلاسه کړي. ټرمپ د خپل ډیموکریټ سیاسي سیال ولسمشر بایدن نه په پیسو کې شاته پاتې دی. تیر پنجشنبا د مخکینو ولس مشرانو براک اوباما او بل کلنټن سره یوځای د نیویارک په مرکزی ښار کې د ریډیو سیټی میوزیک تالار کې د بایدن کمپاین د هغه د بیا انتخاب لپاره شپږش میلیون ډالر راټول کړي. امریکا غک په واشنگتن کې د ځایی رای ورکوونکو نه پوښتلی چې دوی د ولس مشرۍ لپاره د کینډیډیټس د پیسو ټولولو هڅو باره کې څه نظر لري.
زه فکر کوم چې پیسو ته اړتیا ده، لکه د اعلانونو لپاره، په ځانګړې توګه د سفر کارمندانو او دې ته ورته نورو شیانو لپاره، خو په دې نه پوهېږم چې د دې پیسو لویه برخه په څه شي مصرفېږي. زما په نظر زموږ په ټاکنو کې دواړو خواوو ته ډېرې پیسې راټولېږي. زه فکر کوم چې موږ باید هغو لګښتونو اندازه محدوده کړو چې موږ یې په ټاکنو کې کوو.
د متحده ایالاتو یو زده کوونکی ڈینا باکس وائی دا کینڈیڈیٹ سے پیغام رسونی او سٹریٹیجیکی عمل یو سکارتا اڑتیا لری.
ما ته خو هیڅ دا مهمه نه ده چې اوس وخت یو څوک خپل کمپاین په څه ډول مخته وړي، خو عملونه به یقینا زما لپاره د هر کمپاین په پرتله خورا مهم.
ٹرمپ تیر اونۍ په نیویارک کې وو او ټول تمرکز یې د جرمی غزګي په اړه وو. هغه تملری چې په راتلونکو ورځو کې به میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې انتخابي غونډې جوړې کړي، او جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې هغه به په دې اونۍ کې بالټیمور ښار ته سفر وکړي. دا هغه خارګوټی دی چې تیر اونۍ پکې یوې بارکوونکې کښتۍ د فرانسیس سکاټ کې په نامه یو پل سره ټکر کړی وو. ولسمشر بایدن به د ټاکنو د کمپاین سربیره اړشي چې د پل د بیا رغونې هڅو ته هم وخت ځانګړی کړي. د پل له نړېدو وروسته د بایدن حکومت لخوا شپېته میلیون ډالر بیړنۍ مرستې ورکړلې شوي، او تمه کیږي چې د بیا رغونې لګښت به د فدرالي حکومت لخوا ترسره کیږي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
له ملتیاس خمو ډیر زیات مننه کوم. شمس رحمانی له تیرو څلورو کلونو رئیس د انډیانا په پړو پانسون کې د خاورې د مطالعاتو مضمون تدریسوي. هغه څلور کاله مخکې همدل تخپل پی ایچ ډی واخسته او څېړنه هم د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي و چې دغه پټوکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
شمس رحمانی له تیرو څلورو کلونو رئیس د انډیانا په پړو پانسون کې د خاورې پوهنی مضمون تدریسوي. اغه څلور کاله مخکې امدل تخپل پی ایچ ڈی اخستې او څېړنې د افغانستان د خاورې پر څرنګوالي و چې د هغه پټوکو د لومړي ځل لپاره د خپل وطن د خاورې ډیجیټلی نقشې جوړې کړې.
د پړو پانتون کزمه اومده وظیفه درس ورکول دی. ز ټیچینګ پوزیشن لرم. ز یو مضمون درس ورکوم چې د خاورې پوهنې د اساسات پونمنه په انګلیسي کې هغه انټروډکټری سول ساينس کورس ورته وي او لیول اگرونومی 255 دی. دا هر دا مضمون چې دی د اکثر د زراعت ډپارټمنټونو لپاره دا ریکوایر دی. اکثر شاګردان یې خلی او نه تنه د زراعت شاګردان بس د انجینری محصلین او د ساينس د 15 څخه شاګردان هم راځي د مضمون خلی.
اولی اورګنایزیشن پر دې کې تقریبا چې موږ خو سپل او ان زمو ډیر سپل مو سره تقریبا چرونی څو سپل مو سره
هغه راته په خپل لیب کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د خاورو هغه نمونې وخو دي چې خپل زده کړیالانو ته د تحقیقي نمونو په توګه ورپیژني. وای له دې سره سره چې تدریس کوي افغانستان کې د نن د پوهنتون له استادانو سره د څېړنې د سرچینو او په نور دنیا کې د زده کړو لپاره د سکالرشپونو په موندلو کې کومک کوي.
فوکس کې سره نه تنه چې د مخزونو په برابرولو کې استادان سره کومک کوي دوستانو سره، بلکې د شاګردانو سره او همدارنګ هغه ځوانو استادان چې نوي استخدام شوي دي د هغې سره د سکالرشپونو پیدا کولو کې هم کومک او مرسته ورسره کوو چې د نړۍ مختلف معتبر پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي سره او هلته د خپل عالي تحصیلاتو کې سره.
استاد رحمانی دا پلانم لري چې د افغانستان د کرنې له پوهنځیو ځینې محصلین دلته امریکا ته راوغواړي چې لزده کړو وروسته به د خپل وطن په کرنیزه برخه کې تحقیقات کوي.
زه کوشش کوم چې د افغانستان شاګردان دلته راوړم، سره یعنی خپل لب لپاره شاګردان راوړم او زما سره په لب کې عملن کارو کې هم ترین شي او یعنی افغانستان ته خدمت وکړ شم. دا یو هدف او بل کوم وا چې کوم شاګرد چې د افغانستان کې زما لب ته راځي له خیر سره دا بیا افغانستان باندې فوکس یعنی د افغانستان په خاورو به کار کوي.
وایي د خپلې برخې لګڼو علمی قدرونو سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې په ګډه دغه چارې منسجم کړي سوې ګټه افغانستان ته ورسیږي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. د دې خبرونه د ریپورتونو ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او که غواړئ چې د خبرونو ماتن ولولي د امریکا غږ پښتو خبری ویب پاڼه ته ورتلای شئ. پته ده پښتو voa.com. تر بلې خبرونه پورې د خدای پامان.